د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام چې د ښځو لپاره ځانګړی شوی دی، زما حق خبرېږي. دا پروګرام ملالۍ بشیر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کړی. انتونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته په وینا کې وویل، افغان ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو زندانونو کې بندیانې دي. ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما بهوس وروستي سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل، په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د دوی سفر له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. د طالبانو دا او نور اقدامات د دې باعث شول چې د نړۍ هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوا پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوه جلا حملو کې چې پړای پاکستانی طالبانو منلې و وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د احصایې د موظفو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې وشول چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنی پروژه پیل کړه چې یو سلو شل زره کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي، ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د اوکراین راتلونکې د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. ښاغلي زلنسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو پرون پر بخمود د روسیې یو سلو دوه حملې شنډې کړې او په لیمان، افیدیفکا، مارینکا او شاختارسک سیمو کې درنې جګړې روانې دي. ولسمشر زلنسکي بیګا خلکو ته په خپل وینا کې د ختیځې جبهې وضعیت پیچلی او دردونکی وباله. د اوکراین پوځ له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د اجیرو ملیشه ځواکونو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حل کې دي. ترکی چارواکی وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې له هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف د تیر کال په جولای میاشت کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله له پاکستان سره د روانې لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د مارچ د میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اووریزې لوبې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د ملي لوبډلې د لوبغاړو او مرستیال روزونکي د پیغامونو په خپرولو سره د لوبو ته د خپل چمتووالي خبر ورکړی. په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د دې لوبلړۍ لپاره خپله لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. د پاکستان لوبډل مشري به په دې لوبه کې د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه د از ما حق دی تش راغلاست. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړو هیوادونو څخه 48 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 48 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1948 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته یې قانوني حیثیت ورکړ. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقونو نړیوالې اعلامیې د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري چې په دې کې د خوړو، جامو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدمتونو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دي. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او ماشوم د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. لوږه او بیوزلی پر افغان ښځو څه اغیز لري او د ښځو ټولو اساسي حقونو ته لاسرسی څومره مهم دی؟ پر دې موضوع نن په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه نفیسه دانش صاحب راسره وصل سوې ده او د دې تر څنګ اغلې شایسته صافی هم له موږ سره وصل سوې ده. دوی دواړې د ښځو د حقونو فعالانې دي. لومړۍ پوښتنه اغلې نفیسه دانش، تاسو څخه کوم مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. تاسو واورېدل چې د نن موضوع دغه ده چې ټول وګړي باید یو شان د لوږې او بېوزلۍ څخه خلاص وي او دوی آزاد وي په خپله ټولنه کې، او دوی دغه حق لري چې باید دوی ته کافي وسایل موجود وي لکه خواړه، جامې، کور او طبي پاملرنې. ستاسو په نظر په افغانستان کې ښځې دغو وسایلو او دغو اسانتیاو ته آیا لاسرسی لري یا یې درلودلی دی په تیرو کلونو کې، او دغه حق څومره مهم ګڼئ د ښځو لپاره؟
سلام تاسو ته، ساسې اوریدونکو ته هیله چې ښه روغ جوړ اوسئ. مننه کوم تاسو نه هم دغه اساسي حقونه د چې ښځینه او ماشومان باید له دې څخه برخمن شي. تیرې کلونو کې دا حقونه او دغه خدمات راتلل د نورو ممالکو نه دوی برتازي وشوله، ځکه چې مونږ مملکت جنګ وتلی و. نو دغه طبي خدمتونه، د کار مسایل، د دې تر څنګ نور هغه بشري حقونه چې د ښځو او د ماشومانو لپاره دي، د دې لپاره د خوځواکۍ نه د خلاصون لپاره راغلي دي په تیرو حکومتونو کې، او هغه یو څه خدمات شوي وو. ولې بعد له هغې نه چې جمهوریت ړنګ شو، بعد له هغه نه دغه حقونو ته پاملرنه کمه څه چې صفر ته ورسېدله. اوس په خوځواکۍ باندې د اخته کېدو هغه فیصدي خپل اوج ته فکر کوم چې رسېدلی ده. او د دې تر څنګ هغه طبي خدمات چې باید ښځینه او د مسایل وي، مسایل وي، هغه نشته دی. ځکه نشته دی ځکه زیاتره ښځینه د کاروبار نه کوي، چې کله کار ونه کړي راونه وځي، هغوی کله کولی شي چې خدمات ته لاسرسی پیدا کړي. که خدمات وي هم، نو لاسرسی ورته څنګه پیدا کړي؟ ځکه چې دوی ټول خپله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی لوی ناروغیان هم نشي کولی چې په صحیح ډول باندې د دې ته ځلې کړی او هغه خپل ابتدایي حقوق ته لاسرسی وکړي. نو دا یو لوی ظلم دی د دولت لخوا چې په ښځینه او په نور باندې ترسره شوی دی. نو د دې ترڅنګ خدمات چې هم راځي کوم په دې مملکت کې د حکومت کې، نو هغه خدمات هم هغه خلکو ته ورکول کیږي چې پیژندلوي وي، یا هم داسې خلک دي چې هغوی مستحق ورته نه وي اصلا تر ضرورت نه لري، نو هغوی ته ورکول کیږي. دلته زه چې خپل چاپېریال کې کوم څه وینم، دغه مسایل زیاتره زه وینم چې مثلا نور ممالک ښې لکه کومکونه کوي، باوجود دې نه چې دوی ورسره کوم ډیپلوماتیکې اړیکې هم نه لري، ولې هغوی خپل کومکونه رالیږي، هغه کومکونه هم هغه بېوزلو خلکو ته نه رسېږي. هغه خپل وس نور ممالک کوي چې د ښځو لاسنیوی وکړي، ولې بیا هم د دوی لاس نه نیول کېږي؟ ځکه چې زموږ دلته حکومت کرم دی، که نه موږ داسې حکومت لاندې یو چې هغه بالکل ښځې ته اصلن د انسان په سترګه ګوري نه، نو هغه به حق څنګه ورکړي؟
مننه غلی نفیسه دانش، زبرت تاسو ترځم غلی شایسته صفی، له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو څخه به ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر دغه حقونو ته د شذو لاسرسي چې باید دوی لوږ څخه پناوي او دوی اساسي او بنیادی حقونه ولر، لکه د خوړو د کور او طبي پاملرني حقونه، دغه تاسو په نظر څومره مهم دي چې افغان شې باید ورڅخه برخمنې؟
سلامونه تاسو ته سوردین کته دې راځه تمنه ډیر خوشاله چې بیا نن ورځ تاسو په خبرونه کې ما زما په نظر د افغانستان ستونزه خو ډېره ده. یو ستونزه دا دی چې د افغانستان زموږ هیواد د نور هیواد غوندې یو پرمختګ هیواد نه دی چې ښځې کار ونه کړي او بیا کوم وړکي ماشومان کار نه کړي، له دولت د خوا دوی ته مرسته کېږي او دوی ته یو سرپناه ورکوي او دوی ته د مکتب یا د خواړه د هر شي چمتووالی ورته اخلي. زموږ هیواد اصل هیواد نه ده او ډېره عقب مانده او ډېر د هر نګر که موږ وګورو زموږ هیواد ډېره عقب پاتې شوی ده. د دې خاطر باید که اوسني که مخکې د جمهوریت په وخت هم و، زه نه وایم چې د ښځو ستونزه اوس ډېر سوی ده، که د جمهوریت په خوا و لږه و که نه اوس بېحده ډېر سوی ده. تو د جمهوریت په خوا د سوالګر د خیرات طلب لږ و، اوس فیصدی ډیر سوی ده. که خزینه اوزګاره و هغه وخت لږه اوزګاره و، هغه خزینه اوزګاره و چې درس نه دی وسلی و او تحصیل نه دی کړی و. اوس که موږ وګورو تحصیل کړه باسواد او بېسواد ټوله اوزګاره دي، او دا د یو هیواد یو مملکت یو د دوی هغه د مسؤلیت د دوی مکلفه دي چې د خپل ملت لپاره زمینه مساعده کړي، د کار زمینه مساعده کړي، که ښځینه دي که نارینه دي. موږ اوس ګورو زموږ فیصدي ډېر هم نارینه هم ښځینه، خو لا بېخي هغه دي اوزګار دي. د اوسنی په دولت که کوم کارمندان د وختنی واغ کمونست په نوم د دولت نه د ادارې نه د هر ریاست باغې کې و هغې باسلی ده، او ښځینه خو بیخي اوس نه پرېږدي، بیخي د هغې فیصدي لږ کړې ده، لږ ده که ستا هغه یوازې په هغه ازري لپاره ځي بېرته راځي، او ماشونه هم بیخي لږ کړې ده. او د دولت وظیفه مسؤلیت داري چې هر رقم کې باید د خزینه لپاره او نندره لپاره د کار زمینه مساعده کړي. او دوی چې وایي چې موږ د دې دعوا کوي چې د اسلامي امارت دي او موږ د اسلام مطابق دا زمینه ده، هغې چوکات اسلام د اسلام په چوکات دا زمینه مساعد کوو، زه په دې حیران تر څه وخت پورې دا خلاص سو؟ خلک د وګړي نه مړه کېږي، معجز کېږي، ځي د قاچاق لارې نه ځي، خپل ځان وژني یا په سیند کې غرق کېږي له منځه ځي، یو یا د پمارس کې د ایرانیان او نور خلک وژني. دا او ازیت وګوري، دا حالت وګوري، دا دوی خلک د څه لپاره تخته د خپل هیواد نه؟ هیڅوک خوشاله نه ده چې د خپل هیواد نه ولاړ شي وتښتي، او خپل کورنۍ خپل مایهان چې هیواد ډېره د هر چا باندې ګرانه ده، هغه خوشي کولار شي، هیڅوک د شاپ نه ځي. دا خو باید د دلیل معلومه شي، او دوی بیا چې کوي د امارات د طالبانو شي، ولې دوی تښتي، ولې دوی بل هیوادونه شي؟ خو تاسو وایئ چې ولې دوی ځي، ولې د کار زمینه ورته دوی ته مساعد نه کوي چې دوی کار وکړي؟ که باسواده دي بېسواده دي، دا ټول اوزګار دي، ښه سمه دي. که بېسواده دي ښځینه هغه لپاره یو کارګر د شیان مساعده کړي چې خپل د هغه له لار نه د حلاله یو لقمه پیدا کړي، داسې وضعیت داسې بیکاري وزګاري زما په نظر فساد په یو هیواد کې د ملت فساد په یو هیواد کې فسادونه ډیر کیږي او د ملت غږ اوچت کیږي ملت تنګ راځي هغه متل دا که څوک په تنګ راغلی په جنګ راغلی اوس د هیواد زموږ د ملت خلک زموږ ملت همداسې سوی ده هیڅ یو لارې ورته نه دی پیدا چې دوی لارې کار وکړي خو د دوی مسؤلیت دی چې زمینه مساعده کړي د که نارینه دی که ښځینه مونږ یوازې که مونږ دلا کوو زه ګورم د باندې کله کله زما او د ولایتونه دوی نه خبر یم زه په ګروپونه کې م چې څونه وضعیت خرابه ده خلک د بیکاري وزګارۍ نه خپل ځان وژني خودکشي کوي او یا ځي د خپل هیواد نه تښتي خو بعضې تر کله پورې که تاسو غواړئ واقعا له ملت ته خدمت وکړئ په هر شکل کېږي دا دونه کومکونه د هر هیواد نه زموږ افغانستان ته راکېږي په هر هفته کې یا په هر میاشت کې دا چېرته ځي دا د دې تر اوسه د دې حساب هم معلومه نه ده او دوی وایي چې مونږ مرسته لپاره مونږ مرسته اړتیا لرو خو مرسته کېږي تاسو هغه څومره نوشل کوي خلکو باندې او یا د توزیع هغې تاسو ته معلومه نه ده دا څه رقم چې اصلا د هغې برکت هم نشته
مننه
زه ډېره حیرانه یم د کومې خوا د کومې نګانو مونږ وګورو چې د خپل هیواد نه چا ته شکایت وکړو او چا ته ووایي خبره ډېر دي په زما په نظر یې په داسې مرکو او داسې غبرګون ښودل او داسې محکوم کول چې نه جوړېږي باید سمه کینې دوی خبرې وکړي هله فاصل وکړي یو جلسه ونیسي خپل ملت سره خبرې وکړي
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ترازم اغلی دانش تاسو ته اغلی صافی خبری هم واوریدلی د یو راپور تاسو پامره اړوند افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی ادارې یا اوچا یو راپور کړی دی او په دې راپور کې ویلي دی چې تمه ده داس ویلکیج 1015000 ماشومان به سش کال له سختي خوردواکۍ سره مخامخ سي او 2.3 میلیونه کوچنیان او 1340000 شذې به هم د سختي خورځ واقعي له متوسطې کچې سره مخامخ سي ستاسو په نظر لکه تاسو چې ویل مخکې تاسو یادونه وکړه چې مرستې راځي خو خلکو ته نه رسیږي مستحق خلکو ته او اغلی شایسته صافی هم د فساد اشاره وکړه آیا تاسو فکر کوئ چې د فساد تر څنګ د دغه قحطۍ او خوارځواکۍ یو بل لامل دا هم دی چې د ښځو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو مخه ونیول سو او دوی اوس هغو بېوزلو خلکو ته رسیدګي نسي کولی او هغوی ته چې مستحق دي مرستې پر وخت باندې نه رسیږي
دا یو نوی لامل دی چې په غیر دولتي سکتورونو کې د دوی مخه ونیول شوه د دې ترڅنګ چې خپلې کورنۍ ته رسیدګي نشي کولی هغو خلکو ته هم چې مستحق دي هغوی ته رسیدګي نشي کولی یوه خبره به صادقانه وکړو تاسې خپله خپل په وجدان باندې ښه پوهېږو ښځې چې په هر ارګان کې وي صادقانه کار کوي او هر حق کار چې وي هغه د زړه کې وي اصلا که زه خپله یو استاد یم زه خو صادقانه خپل کار ته رسیدګي کوم ترڅو ته خپل هغه یو هوایت چې اخلم هغه حلال واخلم نو خزینه هم همداسې دي د دې تر څنګ هغوی چې کار ونکړي هغوی چې داسې کورنۍ شته چې سرپرست یې خزینه نه دي چې کله کار ونکړي نو د خوارځواکۍ کچه زیاتېږي نو ټیټه به شي نه پوهېږم چې دا دولت که کوم ځینه فکر کوي د دې پر ځای چې خپل بنیاد قوي کړي خپل بنیاد نور هم صحیح کړي دوی خپل بنیاد نړوي همدا خپل بنیاد پسې راخسي ده چې بالاخره په دې باندې خو انسان باید پوه شي د افغانستان ورانولو ته پسې راغلی چې افغانستان ورانول نو خوارځواکۍ کچه به بالکل زیاتېږي دا یو لوی لامل دی چې دوی له غیر خصوصي سکتورونو څخه وویستل شولي او د دې تر څنګ به دوی باندې بندیز لګېدلی چې دلته به کار نه کوي دلته به نه ځي دا خو یو لامل ده یو خو به دوی خپله کورنۍ څخه زیانمند وي خپلو ماشومانو خپلو کورنیو ته چې یو عواید وړلو هغه به نه شي وړلی د دې تر څنګ هغه ځایونو ته چې دوی تلل هغه مرستې وړلي یا هغه سکتورونو کې چې دوی کار کول مستحقین یې پېژندل یا هغه خلک یې پېژندل چې واقعا د دوی مستحق وو چې دغه مرستې باید ورته ورسېږي هغه چې نړیوال د بشریت لپاره مرستې کوي هغه ورته ورسېږي هغه اوس نه رسېږي هغه هغه چا ته رسېږي چې بالکل ورته ضرورت نه لري بالکل هغوی دغې مرستو ته اصلا یې په کیسه کې هم نه دي خو بیا هم دا مرستې هغو ته ورسول کېږي دا یو لوی دریځ دی فساد هم زه د اغلی صافۍ هغه خبرې تاییدوم بالکل ښایسته خبرې وکړلې د تعلیم لوی دلیل دی او دغه دوی چې لوی د کار باندې بندیز لګول شوی دی او حق یې ځینې اخیستل شوی دی دا یو لوی دلیل دی فساد نه هم دا یو لوی دلیل کېدلی شي
مننه اغلی صافی ستاسی پام و د بشری حقونو د اعلامیه د ټکی تر اړوم چې په دې اعلامیه کې د 15 ماده لمخه دا یادونه هم سوی ده چې هر مور او ماشوم د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دی او ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. ستاسو په نظر په اوسني افغانستان کې دغه ستونزه څومره لویه ده چې دغه حق نه کوچنیانو ته ورکول کیږي او نه هم ښځو ته یا میندو ته، یا ستاسو په نظر کېدای سي چې دغه حق پر ځای سوی وي؟ تاسو څه نظر لرئ؟
دقیقا زه یو خبر وکم چې د افغانستان اسې لکه نورې هیوادونه غوندې پرمختګ هیواد نه دي، چې حتی هغوی خو د هغوی د نور د ټیټ هغوی چې دي حتی حق لري. دا خبره ښه نه ده چې زه ورته وایم حتی د هغوی د حیواناتو حق ورکړی ده. زه په دې وایم چې زموږ په افغانستان کې زموږ په هیواد کې حتی د انسان حق نه دی ورکړی سمه، نو څنګه موږ د دوی نه دغه تمه توقع ولرو چې دوی د ښځو او مخصوصا د ماشومانو د دوی حق ورکوي، هغوی ته پاملرنه کوي چې دا مور دا ماشوم باید د پاملرنې ور ووسي او دوی ته دا شیان چمتو کړي او دوی ته د هر نګه نه باید هغه د مور یو ماشوم هغه لپاره اړتیا لري، ضرورت لري، کله چې یو مور امیدوار اوسي او امیدوار کیږي چې یو ماشوم نړۍ ته راوړي، موږ ګورو چې یو مور ذهن نه آرام اوسي، د ډوډۍ نه، د امنیت نه، د خوړو د هر شی نه، زما په نظر هغه کولی سي یو ښه ماشوم یو جامعه ته ووځي، یو جامعه ته تقدیمه کړي، او یو هماغه ماشوم چې کله په سمه توګه پرورش شي او هغه ته د پرورش د تاثیر د خوړو د هر شی نه هغه پاملرنه اوسي، هغه کولی سي پاینده کې یو ښه فرد ښه شخص په جامعه کې تقدیم سي او خدمت وکړي خپل هیواد لپاره. دا ډیره مهمه ده. دا کله چې موږ په خواو هغه لږه په دې باندې لږ هغه وو حکومت په پاملرنه کول، اوس زه ستاسو کوم توقع لرم، اوس د انجونو د ښځو هماغه ابتدایي حق اخیستل کېږي. دا خو حق ډېرې دي چې دوی نه دوی ته ووایو او دوی حق ورکوي، دوی اصلا نه پوهېږي دا کوم حق ده چې یو ماشوم او یو مور ولدي هغوی ته ورکړي. د دوی ته نهګانه یو ښځه اصلا انسان دی او اصلا ارزښت نه لري، د انسان د نهګانه دوی ته نه ګوري، ارزښت نه ورکوي، نو څنګه موږ د توقع لرو چې دوی د یو میندې لپاره یو د ماشوم لپاره د ښه زمینه چمتو کړي او د هغه حق ورکړي چې هغه ښه یو ماشوم به نړۍ ته راوړي. اصلا په دې شان کې دوی خبر نه دي او نه پوهېږي، او که دوی واقعا غواړي باید اول د ابتدایي هغه شیان چې یو حکومت یو ملت یو شروان حق لري هغه ورکول سي، یو ښځه ته یو انجونو ته دوی حق ورکړي چې هغې تحصیل وکړي، آزاد مکتب ته ورسي ولاړ سي، ښوونځي ته پوهنتون ته ښځو ته حق ورکړي چې دنده ته ولاړ سي، خپل ماشوم ته ډوډۍ راوړي، حلاله ډوډۍ راوړي. دا ډیره مهمه ټکی ده که دې ته پاملرنه سي، زما په نظر خو ډیره لاښه دي، مګر د دې نه موږ ډېر هغه مهمه کارونه زموږ په هیواد کې شته چې عمارت به هغه باندې باید تاکید وکړي، هغه باندې باید عملي ګامونه پرېږدي، عملي ګامونه واخلي چې هغه ډیره مهمه ده د یو حکومت لپاره، د یو ملت لپاره چې ملت دوی نه خوشحاله اوسي، چې هماغه چې د ملت رضایت ده، چې د هر شی چې دوی اول د ملت غږ واوري، چې ملت دوی نه څه شی غواړي، مګر تر اوسه دوی د اهل د خبرې نه ده که موږ غواړو د خپل حق واړو، که موږ پیشنهاد کوو. تاسې له ندیم صاحب خبرې مو اورېدل، د مولوي ندیم څه شی وویل، که د حکومت په خلاف، که د قلم اوسي، که د حکومت خلاف اوسي، که د هر شی اوسي، هغه د یو خبرې د حکومت خلاف وکړي نو د هغه باندې واجب القتل لازمه ده. ښه، موږ څه توقع لرو؟ موږ که د حکومت باندې پیشنهاد ونه کړو، حکومت باندې انتقاد نه کړو، نو حکومت نه جوړیږي. موږ که سالمه انتقاد وکړو، که کوم د یو حکومت د ښېګڼې لپاره اوسي، نو موږ په ستونزه یو. دا ډېره عجیب خبره ده که د هغوی باندې واجب القتل ده، نو تاسې چې دونه ظلمونه د خلک افغان باندې وکړ، د افغان میرمنو باندې، د نجونو باندې، د نظامیانو باندې، عسکرونو باندې، دا کې د کوم وګورو ډیره دای دوی ظلمونه کوي، نو تاسو باندې څه واجب ده؟ خیدا خبری او که بیا تاسی نور باندی خبری او که دا خو زمونگ حق لده زمونگ ملت هست مونگ ملت حق لده خبر حکومت باندی پیشنهاد انتقاد او که جاقا جور سی کازی مونگ گونگا پاسی تو زمان پنسر ایشی منی جوری گی دا گی یو که دا انسان او سی اغا باندی انتقاد پیشنهاد او سی نجوری گی که امدار خسی که حکومت او سی دا دیر مهمه دا دیگه بانی باید از دیر غاروسی او در هر شاین ابتدا اساسی جور که که دوی در تحصیلات معرف عقیدی دوی وزیر تحصیلات علی د خبرې کوي او نور چې د پاکستان په بیرغ باندې لاندې ناست د هغه خبرې کوي چې زموږ د سیستم باید پاکستان غوندې جوړ شي. زموږ کوم یو څه غواړي کوم یو سیستم پاکستان غوندې جوړ کړي. پاکستان نارینه ښځینه نجونو هلکان نجونو دواړه دي د اول نه اول نمرې صنف نه دوی شروع کیږي مکتب تر دولسم پورې او حتی تر کالج که هغوی کالج ورته وایي او پوهنتون پورې هغوی یو ځای درس وایي او دوی د سیستم تعلیم معرف سیستم ډیر جګه ده. تاسو کوم جوړې تاسو تر اوسه انجینر نه دي پر خوده دي دوه کال کېږي مکتب ته ولرسي بیا خو لري خپل سیستم معرف سیستم لکه پاکستان کو نه جوړ کی خپل ولې د پاکستان تاسو د تکتیک ول د پاکستان تاسو امر اخلي تاسو خپل قانون هغه تدبیر کی د چې زموږ هیواد قانون لري شکر الحمدلله موږ اساسي قانون لرو موږ نور هر شي زموږ په هیواد کې سره موږ د هیواد اسلامي هیواد نور هیوادونه غونډې نه ده چې موږ هر شي د لسنه جوړ کو په دغه هیواد کې دا چې کارونه دوی چې کوي دوی وخت هم ځای کیږي او د خلک هم وخت ځای کیږي دوی نه پرېږدي چې سمه په خپل ژوند تیر کړي او په خپل کاروبار کې کاروبار وکړي او د نجونو هم داسې تعلیم تحصیل پاتې سو دا تقریبا اوس دوه کاله سو نو وخت ځای کیږي ولې دوی غواړي چې وضعیت له بعد بهتر نه شي.
آغلی نفیسه دانش زه غواړم چې ستاسو پام بیا هم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی ادارې یا اوچا هغه راپور تر وړم چې په یو برخه کې ویل سوي دي چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تیر هغه چې پر شوځو او نجونو باندې لګولې دي د عملیاتي فضا له تنګېدو سره سره مرستندوی ادارې ژمنې دي چې پر روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. خو زما پښتنه له تاسو دغه د لکه مخکې چې موږ واورېدل چې د قحطۍ سره د مخامخ شوځو شمیر دغه ادارې بیخي لوړ شودلې دي. دا شمیر ستاسو په نظر ولې دومره لوړ دی چې دوی ویلي دي چې موږ بیا هم مرسته کوله خلکو سره خو دا شمیر چې د ښځې د قحطۍ سره مخامخ دي ولې لوړ دی ستاسو په نظر؟
مننه کوم. مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه او بیا هم وایم هغه فساد چې دوی په خپلو ادارو کې لري دغه مرستې هغه مستحقو ځایونو ته نه رسیږي. ګوره زه دغه طالب جان ته وایم چې ته ځان ته مسلمان وایې ته ځان ته د خدای دین او اسلام په او پیغمبر په لاره روان انسان وایې هغه کفري ممالک تا ته مرسته رالیږي تا ته وایي چې دا ته خپلو هغو خلکو ته ورکه چې د قحطۍ سره مخ دي ولې تاسو چې ځان مسلمان غړي ته هغه اخلي هغه چاته ورکوي چې اصلا ارمن ورسره نه خپل خپلوان او ته خپل په جیب کې ورچوي دا کوم ځان تاسو یعنی اجازه درکوي تا بیا حکومت چارې هم په غاړه اخستی دي خزینه او ته هم بیا د انسان په نظر باندې لګوري نو زه نه پوهیږم چې دوی په کوم الفاظ باندې باید دوی انسانان ته کې باور وکړي ملګری ځان درته مونږ شاوخه کې داسې کورنۍ شته چې زما خپل زړه ته ضروري شي زه باید دوی سره مرسته وکم ولې زه چې کار نه لرم زه به کوم چې دوی سره مرسته وکم زه چې یعنی یو ځکه مصرفیت ونه لرم زه یو اوایت ونه لرم زه دوی سره مرسته نشم کولی همدې په خاطر باندې دوی نه پیږم چې د دې دا وجدان مړ شوی دا څنګه مسلمانۍ څنګه انسانیت ته کې کفري نړۍ تاسو سره مرسته کوي ته بیا سره دا ډیپلوماټیک اړیکې هم نه لري هغه څه چې درته وایي هغه ستاسو د ممالک په خیر باندې دا او به خیر د ملت په خیر باندې دي ته بیا هم دا هغه د تنخ د رالیږي هر هفته تا تسلیف ملیون ډالر راځي دا مرسته نه پیږم چې چیرته دي. زمونږ په چاپیریال کې خو هغه ارمن خلک دي هغه اوس هم ارمن دي هغه خلک چې په خارجواکۍ طرف ته روان دي هغه میرمن او ماشومان اوس هم روان دي نه دغه اوچتېږي شمیر یې اوچتېږي ولې دغه مرسته نوته نه رسېږي. افسوس د دوی په حال باندې چې دومره فساد د دوی په اداره کې دی چې هغه مرسته چې په ملیونونو ډالرونو دی ته هر هفته کې را روان دي هغه هم خپلو جیبونو کې اچوي ولې دوی هېڅ کله ماړه نه شول بیا هم خپل هغه بندیزونو ته ادامه ورکوي خپل وحشت ته او هغه کارونه چې دوی کوي زه هغه مخکنی خبرو ته هم ستاسو اشاره کوم چې د لوړ زده کړو وزیر ویلی وو، یعنی اگر امکان لرلی چې واجب القتل څوک شي هغه باید تاسې شوی وای، ځکه ملت مو له لوږې مړ کېږي او تاسې خپل په عیش او عشرت کې ډوبیستئ. ملت دوی ته نه پرېږدي چې هغه انتقاد خو تاسو باندې پرېږدي، هغه په صحیح ډول باندې تاسو ته خبره نه شي کولی. نو واجب القتل که په چا باندې روا کېدلی هغه به تاسو باندې روا کېږي، ځکه د حکومت چارې مو په لاس کې دي، ولې ملت مو له لوږې مړ کېږي.
مننه اغلی دانش. اغلی شایسته صافی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د تاوتریخوالي موضوع کار واخلو، آیا فکر کوئ چې دا سی یو سیستم په هیواد کې موجود وای یا اوس لدی ورسته رامنځته سي چې د هر عمر خلکو ته چې په هغه کې د پځنګړې توګه د زړو خلکو د زړو عمر لرونکو خلکو ته په پاملرنه باندې ډیره پانګونه وسی، آیا فکر کوئ چې د تاوتریخوالي کچه به په کورنیو کې راکښته سي؟
پدې د تکمنه زه د اغلی نفس دانش په خبرې تاکید کوم، واقعا هم دغسې ده. ول هغه په کغې اشاره کوم چې واقعا هم دغسې ده. سم توضیح عادلانه توضیح مستوي نه ده شاین نشته زموږ په هیواد کې، که زه وایم فساد اداري که وخت تر دې موږ په خوا وو سم وو هغه اختاره او خلک کول، خو مګر اوس فساد اداري دومره ډېره پټه دوی خپل فسادونه کوي. سمه همدغه خبره چې دانه صاحب وکړه، زموږ په شاوخوا همداسې کورنۍ شته چې زه نشم مرسته کولی هغوی سره مرسته کولی نشم، ځکه زه شی کوم عاید نه لرم چې هغوی سره مرسته وکړم. مجبوره ډېره واقعا که خلک وګوري زړه سوځېږي چې دا دوی څنګه وجدان دوی داسې ارامه ویده ده چې د خپل ملت درد د شیان ته پاملرنه نه کوي. او راځم ستاسو هغې سوال ته چې د تاوتریخوالو د کورنۍ تاوتریخوالو د څه شی او کوم وجه شروع کېږي، دا خو یو ښکاره خبره ده چې د کوم کورنۍ چې اقتصاد ضعیف وسي او په هغه کورنۍ کې کوم عاید رانسي درآمد ونسي، هغه خو طبعا معلومه ده چې په هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی شروع کېږي. که د مشر نه شروع تر پایین او کشر باندې همداسې تاوتریخوالی او جنګونه د یو کوره شروع کېږي، له دې خاطره که یو داسې پروګرام که یو داسې کوم برنامه جوړ سي د مشرانو لپاره او د هغې چې دوی کولی سي کوم مصروفیت ولري، مخصوصا خیر ده که دوی وایي د مونږ یو ښځینه لپاره یو شرعي چوکات جوړو. تاسې ته اوس خو دونه ډېر زموږ ځوانان اوزګار دي، تحصیل کده ماستر زه ګورمه بېچاره اوزګار دي، هغوی ته یو زمینه د کار مسایه ده کې چې دا تاوتریخوالی هم لږ سي، دا د خلک شکایت ده، د ملت شکایت هم لږ سي، هغوی په لږ کار بوخت سي خپل کورنۍ ته یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کړي. که داسې یو پروګرام که دوی جوړ کړي زما په نظر ښه ده، مګر زه چې ګورمه تر دا دوه کاله سوې تر اوسه دا هېڅ کوم یو مثبته انګیزه مثبته یو د امارات چې نه دی ویلی یو انګیزه نه دی ورکړې حکومت د ملت لپاره چې تاسې غلي اوسي آرام اوسي، موږ تاسې یو د زمینه کار مسایل کوو. اندونه ویلي دوی خپل یوازې خپل قانون تطبیق کوي، هغه قانون چې دوی خپل جوړ کړی ده، نه داسې قانون چې دوی ته وایي حکم صادر کوي. اصلا په اسلام کې نشته، اصلا په قرآن کې نشته، اصلا یو کوم حدیث حیات نه دی راغلی. زه چې ګورمه تر اوسه دوی دوه کاله کېږي راغلي، یو هم د مطابق د شریعت مطابق د اسلام مطابق د قرآن هغې حکمونه نه دي. که داسې دي خو په اسلام کې تر اوسه که حضرت عمر رضی الله عنه هغه په دغه په دوران کې کوشه په کوشه کې ګرځېدل کتل او وخت نیولی و چې کوم کورنۍ هغه دي څه شی نه لري د خوړلو لپاره چې هغه لپاره سبا یو شی چمتو کړي، مګر ما تر اوسه دوی عمل نه دي داسې کوم عمل نه دي کتلی چې داسې کوم عمل کړی ده چې دا وایي چې دا په اسلام کې شته. هغه کوم منافع شخصي چې دوی ته نفع ورکوي او دوی لپاره ښه دي هغه څه کوي وای دی په اسلام کې شته، په شریعت کې شته، په قانون کې شته. خو تاسې په عمل کې ښکاره کړي کوم یو په اسلام کې شته، په عمل کې ښکاره کړي. تاسې په ژبه وایي مګر په عمل کې نه، عملي نه کوي. د دوی خبرې داسې ده که واقعا غواړي چې اسلامي حکومت ولري خو اسلامي په حکومت کې داسې نه دی ویل چې خلک د وګینو مرسي سمولت دوی غاکو چم غاکو چې چې ضروري ته اړتیا لرم د ضروري ته چینل لرم خپل ماشوم خرڅوم د په کوم سم کې ویل د په کوم قران کې راغلی ده خو تاسو واولید ملت غاک
مننه اغلی صافی اغلی دانش ستاس څخه د بخښین نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه باندې غواړم پښتنه وکم چې وای طالبانو پر افغان شوزو او انجونو باندې بندیزونه لګولې دي او لدی سره د دوی هلی وجلسوي دي تاسو څه فکر کوئ د دغه ډول کمپاین په اړه باندې چې د بخښین نړیوال سازمان ور باندې خبري هم کړې دي او د بخښین نړیوال سازمان ویل دي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیون انجونی واتوانی دی چې شونځوي کې خپل زده کړې بشپړې کړې او دوی هله لراله چې یو ورځ به ډاکټرانی ساينس پوهانی خبريالانی او په نورو برخو کې ماهرانی سي خود دې خو اوس د طالبانو په افغان جنو او شوزو باندې د بندیزونه لګولې دي چې لعملې دوی هله مړې سوي دي آیا تاسو په همدې نظر یاست آیا فکر کوئ چې اوس د افغان جنو او شوزو هله مړې سوي دي که فکر کوئ چې یا لا تر اوسه پورې امید سته
مننه کوم یعنی زکو ځان درته وخایم زمي هیڅ کله هله نه بایلم ځکه ظالم به مغلوبی کی او مظلوم به خپل هغه وخت تر څو اوچتوي شي د ظلم نه خلاص شي افغان خزی قوی دی افغان خزو بار بار د ظلم په مقابل کې را پسیږي دی خپل مبارزه یې کړی دا خپل حق یې اخیستی دی اوس به هم خپل حق اخلي ولی افسوس زګر تا چاپیریال کې چې کوم خزی نشته دی او هغوی کوم حالت لري هغه درته زه تصویروم اوس زما یو د شګزان دی چې تقریبا 12 سم سنت کې دوه کاله مخکې وی دا یو کال مخکې وی نو دی ما ته د دوه ورځې مخکې زنګ وهلو استاد څه فکر کوي چې مکتبونه به شروع شي پانتونونه به شروع شي دا ما زړه کې ارمان و چې زه ډاکټر شم هغه بلې غوښتل چې استاد شي ولی ارمان په ځای کې همدا چې پاتې دی ما خپل هله موبایل حتمن به شروع کیږي تاسو خپل مبارزه وکړئ حکم اوچت کړئ نو سیمه کې نه چې یعنی موږ مجبور یو که غږ اوچت کو موږ ته ضرر رسیږي موږ هم نو شو اوچتولې یعنی تر هغه اخیری حد پورې افغان خزیر فشار لاندې دي نه غږ اوچتولې شي او نه هم خپل هله پر رسیدلې شي نو دلته ځلې خزینه ډیر نه هلي شي د زما خپل خورته د چې راپیری وای ولې په ټپ کې بار بار هر ورځ هم دا خبره کوي چې کله به پانتون شروع کیږي زه غواړم چې ډاکټر شم ډاکټری خو خکې ډاکټری خو ځل لپاره ضرور زده او هغه یعنی دا هغه خپل هله بار بار یاد ویولي سزان ته نشي کولای زه نه پوهیږم چې دو یعنی د دقیق کار نه سره ولاستراوي افغان خو ته بیا هم په غږ کوم چې هیله مو موبایل منسجم شي خپل غږ پورته کوي هیڅ څوک د ملت څور نه لري تاسو نیم ملت یاست دی نیم نه هم زیاته د ملت روزن کی تاسو یاست نو تاسو هیلی باید و نه وایلی دغه وطن چې د دې وطن بنیاد امدا مونږ تاسو خزي یاست کچیر بنیاد و نه لري په دې باندې پوښی چې افغانستان نه لري د نور افغانستان د نقشې پر مخ باندې نه پاتې کیږي نو د همدې په خاطر باندې باید خپل هیلی و نه وایلو او باید خپل هیلی ژوندې لا هم قوی کو او د دې په مقابل کې باید پاتې کیږي
مننه اغلی دانش اغلی صافی ستاس څخه به پر همدې تړاو پښتنه وکم ستاس په نظر اعتراض څومره مهم دی چې د شوزو ژغ راپور تکړای سي تاسو مخکې هم زموږ په پروګرامونو کې په دې تړاو باندې خبرې کړې دي خو تر اوسه پورې داسې نتیجې نه لیدل کېږي چې طالبانو د شوزو اعتراضونو ته کوم مثبت ځواب ویلی تاسو په څه نظر یاست
دقیقا دا خبر دا دی چه اصلا که دا وایم چه دوی اصلا پر اعتراض بانده نو پو هیگی چه اعتراض چی شده او خلق کولی خپل غکو شد که او ولی اعتراض کوی اعتراض د انجونو او د خزو اعتراض د شوق نه هغه نه ندي چې دوی د شوق نه او یا د کوم هیواد نه دوی دکته کیږي ځکه دوی تل همدا خبرې کوي دا چې دا انجونو او دا خزو چې اعتراض کوي د خارج د پاره دکته کیږي او دوی ته پیسې ورکوي هیڅ کلم نه مونږ زموږ اعتراض زموږ د حق لپاره دي که تاسو زموږ حق راکړئ زموږ هماغه اساسي څه حق چې په قرآن کې ویلي ولې مونږ اعتراض وکړو موږ پریږدي چې زموږ نجونې پریږدي مکتب ته ولاړ شي ښځه پریږدي وظیفه ته ولاړ شي ولې موږ اعتراض وکړو
زمون اعتراض نتیجه ورکړی دا او مونږ لدی خاطر زمون اعتراضونه دوام لري او مونږ اعتراضونه کوو ترڅو مونږ خپل حق ته ورسیږو. که زمون اعتراضونه نو او د د افغان خزي میرمن لکه نارینه غوندې په کور کې ناست و خپل چتکړی ونو زما په نظر دا زر تر زره د امارات طالبان په رسمیت پیژندل. همدا د افغان خزي ده چې دوی نه پرېږدي چې په رسمیت وپیژني، ځکه دوی د یو د ملت حق اخیستلی ده او تر څو چې د ملت حق را نه کړي زموږ غږ غوڅت کیږي او بار بار همدغه کار به کوو. موږ خپل حق غواړو. دا د کوم هیواد خارجي هیواد دکته کولم نه ده او موږ تر اوسه دا او نه دوی د خنورم چې زموږ د خپلوان او که د باندې دا نارینه او طالبان هڅو زموږ د دوی د آګاهي ډېره لږ ده. که موږ په اعتراض لخوا باندې وځو دوی یوازې همدا خبرې کوي چې تاسو ته خارجیان او د نور هیوادونه دکته کوي او د کیس لپاره ښه سمه ده. د ټول د افغان میرمنې د کیس لپاره د ټول خونې کېږي چې ولاړ سي. موږ غواړو که موږ د کار زمینه مفید چې ولې ولاړ سو. موږ بل هیواد ته ولاړ سو د صفر نه هر شی شروع کړو، د خپل تحصیل کړي، د خپل ژوند دي کار شی دي د صفر نه شروع کړو. ولې هغه د نور هیوادونو ته موږ خدمت کوو ولې خپل هیواد ته پاره ونه کړو؟ زموږ هیواد حق لري، ځکه موږ درته درس ویلي ده او باید موږ حق د هیواد موږ باندې حق لري هغه جبران کړو. دې خاطر نه ده او د اعتراض کول زما په نظر ډیره مثبت نتیجه ورکوي. او که نور افغان نجونو ښځې دا ټول یو ځای سي زما په نظر یو مچ دي، که یو ځای ټول خپل غږ وشد کي او ټول یو څه داسې زما په نظر دا ډیره به نور هم نتیجه ورکوي. او دا د حق لپاره دي، نه د کوم یو شخصي او منافي شخصي لپاره اوسي چې موږ اعتراض کوو. او دا زما غوښتنه ده، ځکه که موږ غږ وشد کړو تاسې پوهېږي موږ څو ځله زموږ همکارانې بندې سوی ده او شکنجه سوی ده او ډېره نور هم بندیزونه ښځو باندې سوی ده. او دا موږ دا د دې نه هم نه ویرېږو او تر څو چې زموږ حق نه کړي زما په نظر باید ټول افغان میرمنې نجونې یو ځای سي خپل حق لپاره غږ وچت کړي، خپل حق واخلي. ځکه حق واخیستل زموږ حق ده او حق واخیستل که په زور وسي که په هر شي وسي دا کار موږ باید وکړو.
مننه آغلی صافی، زه اوس فکر کوم چې یو لنډه دمه به واخلو او ریدونکو له موږ سره پاته سي. از موږ دواړه میلمنې به له موږ سره وي تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته راسو.
د انجنیر په شوانځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یو ځل بیا هم شراغلاس تاسې د ازادي راډیو اونیز خبرونه داز ما حق دی اوري. لمر سره غلی نفیسه دانش او غلی شایسته صافی ملمنی دي او موږ د شذو د حقونو په برخه کې یو معلوماتي بحث روان کړی دي. غلی دانش تاسې خبر پښتنه وکم چې د خړو نړیوال سازمان ویل دي چې د افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران تر ټولو زیات زیان و شذو او نجونو تر رسولې دي. تاسې په زر دغه زیان په کومه برخه کې شایي رسیدلې وي او شذو او نجونو ته او په څه ډول باندې دوی ته رسیدلې دي؟ فکر کوي چې د کار څخه د بیکار کېدو په خاطر باندې دغه خبره سوي ده یا کوم نوري برخه هم ده لکه د سواد او تعلیم برخه؟
مننه کوم. دغه زیان په ډیری برخه کې دی، کار برخه کې هم دی، د تعلیم برخه کې هم دی، د کورنۍ په جوړولو برخه کې هم دی، ذهني او آرامي او روحي برخه کې هم دی. یعنی ښځه فکر وکړي یو څوک په یو داسې تنګ ځای کې ورننه باسي او هغه ته ښه یو فشار پرې وروارد کړي چې په هغې باندې بالکل اکسیجن بند شي. دغه اوس زموږ حالت همداسې دی په افغانستان کې، یعنی مکمل زموږ روان په داسې یو حالت کې دی چې یعنی موږ هغه سالم او فکر نه شو کولی. بیا موږ کورنۍ خپل ماشومان څنګه وروزو؟ د دې تر څنګ هغوی ته خواړه څنګه برابر کړو، هغوی ته تعلیم، دا هر څه یو فشار دی په یو انسان باندې چې راځي. ملالۍ جانې دوه میاشتې مخکې زه د یوې لورکۍ مور شولم، باور وکړئ زه ډېره خوشحاله وم چې یعنې د یو لورکۍ مور شوم، ولې افسوس مې په دې باندې راغی چې په یو داسې مملکت کې دی چې هغې کې زما خپل حق نه ادا کېږي. یعنې ده ته مې وژړل چې زه دې حق به زه څنګه ورکوم، دې ته به تعلیم و تحصیل څنګه برابروم، دا به څنګه زه کوم چې دغه د دغې حق نه محروم منشي. یعنی په دې باندې بیا یو اړخ نه خفه وم چې جلکې مور یم، ځکه په داسې یو مملکت کې چې دلته زما خپل حق نه دی راکول شوی، دلته ښځې ته د یو انسان په نظر نه ګوري. یعنی خپلې لور ته زه خفه شولم چې زه د یوې جلکې مور شوم، د دې اړخ نه نه چې زه جنسیتي تعبیض کوم یا دا وایم چې یعنی ښځه یو انسان نه دی. نه، خوشبخته یم چې د یو جلکۍ مور یم، ولې دغه مملکت څه وجوړولم په هماغه ساعت باندې چې ما خپل لور په غېږ کې ونیوله، زه وجوړېدلم، ځکه دغه مملکت کې مونږ د اړخ نه زیانمنې شوي استو. یعنی نه کار ته تللی شو، نه آزاد یو ځای کې کېناستلی شو، یو پارک یو روحي ارامتیا چا ته ورکوي هغه زموږ په مخ باندې بند شو، د دې تر څنګ نفقې راوړل زموږ په مخ باندې بند شو، د صحت په برخه کې مونږ زیانمنې شولو، هېڅ یعنی هره برخه کې مونږ زیانمنې یاستو، تعلیم په برخه کې زیانمنې یاستو. یعنی مونږ باید همیشه ناپوه واوسېږو، ولې تاسې خپل بنیاد خرابوي، ولې خپل کورنۍ خرابوي چې بیا بیا سره توریستي ډلې وروځي. د دې لپاره دا کار کوي، تعلیم تحصیل زموږ حق دی. هیلې مو ناهیلې شولې، هیلې مو برباد شولې. یعنی زه نه پوهېږم چې دوی د ښځې د جنس نه سم تعبیر کوي چې دوی په دومره فشارونو کې اخته کړي دي. بیا هم وایم، بیا هم خپل خویندو باندې غږ کوم، ستاسې اتحاد د هغو خلکو تر څنګ ډېر مهم دی چې خپل غږ پورته کوي، خپل قوت وښایي. تاسې نیم ملت دی، نیم قشر د دې ملت یاست، نو موږ که یو څه ونه کړو هېڅوک هم موږ ته څه نه شي کولی. نو موږ باید خپل کار خپله وکړو. بیا زه خو خپل د لور لپاره د دې ته حاضر یم چې زما نه تنه که سر هم غوڅېږي، زه هغې حق هغې ته ورکوم، ځکه چې تعلیم د هغې حق دی، کار کول د هغې حق دی، سالمه فضا کې روزل د هغې حق دی، پارک ته تلل د هغې حق دی. دا حقونه باید زه خپلې لور ته ورکړم. د همدې په خاطر باندې زه مبارزه کوم، بیا مبارزه کوم، بیا هم مبارزه کوم. همداسې نورو میندو او خویندو ته هم وایم چې مبارزه وکړي او خپل غږ مو ټیټ نه کړي.
مننه اغلی دانش، تاسو ته د لور د زیږیدو مبارکي وایم او هیله لرم چې ستاسو لور ستاسو د ارمانونو سره سم لوی سي، او په دې هیله چې ستاسو لور او نور نجونې له ټولو بشري حقونو څخه برخمنې وي په افغانستان کې، او یو داسې فضا رامنځته وي چې ټول کوچنیان د خوندیتوب احساس ولري او د دوی ټول حقونه پر ځای وي. اغلی شایسته صافی، ستاسو څخه بل پوښتنه دغه کوم چې ستاسو د اقتصاد په برخه کې او د بشري دغه نوی بحران چې راغلی دی، لکه تاسو چې واورېدل چې د خوړو نړیوال سازمان ویلی دی چې د بشري بحران او اقتصاد په برخه کې تر ټولو زیان وښودو ته اوښتلی دی، ستاسو په نظر دغه ولې، یعنی ښځې ولې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي دي په دغه برخه کې؟ آیا فکر کوئ چې ځینې ښځې د خپلو کورنیو سرپرستی وي او اوس کار او روزګار نه لري، او یا هم داسې چې نارینه خپلوان یې د کور د کار څخه بې کاره سوي دي، او د دې په نتیجه کې هم هماغه ښځې چې په کور کې دي هغوی زیانمنې سوي دي؟ یا کوم نور لاملونه فکر کوئ چې د دې باعث سوي دي؟
دقیقا دا خبره ده. لومړی خوړم میرمن نسجات تبریک وایم، او خدای د ټولو نجونو سره د دې د لور هم ارمانونه پوره کړي، او یو داسې ورځ راشي چې زموږ د هېواد ټول نجونو په یو صلح ارامي کې خپل خوندي ته ولاسي، خپل هغه ارزوګانې او هیله هغه هیله چې لري او لري ستا ورسره هغه یې پوره کړي انشاءالله. دا خو یو واضح خبره ده، کله چې په یو هېواد کې د اقتصادي بحران راځي او راځي، او یو هېواد زمینه نه مساعد نه کوي، او لا هم د نور خلکو نه هغه د کار زمینه چې لري هغه ورڅخه اخلي، دا خو ډېره بده اغېزه کوي. مخصوصا هغه زموږ په هېواد کې ډېر ښځه کونډه ښځه شته، او ډېره نور هغه د کوډه او کور مشر چې زوی نه دی، هغه لوري ده، مشر ده، چې دا هغه مسؤلیت لري په غاړه کې ده.
داسې ډېر ده، ځکه زموږ هېواد یو فقیر او بې وزله او یو عقب مانده هېواد ده. دې خاطر فیصدي ډېر ښځې کار کوله، اوس هغوی اوزګاره ده او د دوی د کورنۍ او اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. نو دې خاطر هغوی څنګه وکړي، څنګه خپل کورنۍ لپاره یو شی چمتو کړي؟ او د دې وجهه مال همدا حکومت ده چې د کار زمینه مساعد نه کوي او د کار زمینه دوی څخه اخلي، او کوم مرسته چې کېږي نورو هېوادونو سره چې د بېوزله خلک سره وکړي هغه هم ورته سمه نه رسېږي. ډېر عملونه ده، یو خو همدغه دي او بل ډېره کورنۍ چې ده خپل که د موږ که اوس وګورو خو د امارات وخت ده خوفت دوی به دنده نه پرېږدي، که د جمهوریت پخوا وو زموږ هېواد یو عنعنوي او اسلامي هېواد ده، فیصدي ډېر خلک خپل مشري لور وو هغه نه پرېږدي کار لپاره، که بیا کار لپاره پرېښود په ډېره سختي، اوس اوس زمینه کار مساعده نه ده. دې خاطر ستونزه ډېر کېږي، اقتصادي ستونزه ډېره سخته ده. که په یو کورنۍ کې درامات یا کوم عواید نه اوسي، زما په نظر خو تبه ده خو معلومداره ده چې هغه کورنۍ اوږې نه ورکېږي او غواړي د ماشوم خرڅه کې خپل د کور مال خرڅه کې همداسې هر شی خلاص کېږي. نو دا ډېره مهمه ده چې دې باندې ډېره پاملرنه وشي، ځکه افغانستان یو فقیر هېواد دی. همدا د نور هېوادونه زما په نظر کومک او مرسته نه وشي، دا غربت به تنده کېږي. او که موږ وغواړو فشارونه، خو موږ تل غوښتلی چې باید ډېر فشار د امارات باندې راشي، قسمه د راشي د تحریم، اقتصادي تحریمونه شي دوی باندې شي او نور سیاسي تحریمونه شي د امارات باندې شي، نه د خلک د ملت باندې. که دوی غواړي چې مرسته وکړي د افغان میرمنو څخه یا ملت افغان ملت سره، باید کوم یو نماینده هغوی سره راشي مستقیم، هغه خلک چې مستحق دي هغوی ته باید څه ورکړي دا مرسته کومک شي. که نه داسې زما په نظر وضعیت ډېره خرابېږي او فقر نور هم په زمونږ په هېواد کې ډېر کېږي، ځکه د افغانستان په که د فقر ده اوله درجه نیولې ده، که په فساد اوله درجه نیولې ده، که په چاپېریال د پاکې چاپېریال ده پاک نه دي ساتلې، په همدغې کې د اوله درجه نیول ده. د خدا د څه شی وجه ده؟ ځکه زموږ نظام سم نه دي. کله چې په یو حکومت نظام سم نه اوسي، تمه په کابینه کې هغه تحصیل کده باسواده خلک نه اوسي، زموږ اوس زموږ ګورو زموږ په وزارت فساد ګورو، په هغه کې یو ملا او قاري ناست ده، هغه حکومت اداره کوي. آیا هغه ملا قاري د اقتصاد په باره کې پوهېږي؟ هغه پوهولی شي چې یو د یو حکومت د یو نظام اقتصاد سنجش وکړي چې شی ضرورت لري او څه شی د یو هېواد لپاره ضرورت شته؟ نه، هر یو باید په خپل هغې کې چې کوم تحصیل لري، کومه تاثیرات کړې ده، په هغه اداره کې باید شامل شي او خپل کارونه وکړي. په دغسې حکومت چې په ټولو ارګانونو زموږ ګورو قاری صاحبان استنادي او کوئی تحصیلات هم سم نه ده، دې هېواد نه نو د اقتصاد توقع بچ مونږه ویسو، مونږه کوم توقع نه لرو چې د زموږ هېواد اقتصاد سم شي او د ملت خلک وضعیت اقتصادي وضعیت ښه شي. ځکه هر د چې ورته وایي کار به اهل کار ده نه رسیدلی نه ده، چې هر څوک چې هغې رشته ویلي هغه تحصیلات کړي په هغه برخه کې کار وکړي او خپل هغې تجربه او مهارتونه ده په هغه نه استفاده وکړي او خپل ملت ته خدمت وکړي. اوس په ټول ارګانونه او ټول وزارتونه تر کوم ځای چې ما تللې ده خبر یمه، ټول ملاګان ناست دي او قاري صاحبان دي چې د هغوی نه زما په نظر شیم نه جوړېږي او ملت خو اصلا یو نظام حکومت سمه نه جوړېږي.
مننه آغلی شایسته صافی. آغلی دانش د تاس د آغلی صافی خبری واوریدلې، دوی ویل چې د دوی غشتنه دغه د چې نړیوال پر طالبانو باندې فشارونه زیات کی او د خلکو سره مرسته دوام ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلې دي چې فشارونه ګټ نه لري او باید ستونزې د سیاسي خبرو اترو لاره هوارېستي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوي چې د طالبانو له حکومت سره باید نړیوال کشینی او د دوی هغه غشتنی چې دوی لري هغه ومني، ک طالبان باید د افغانانو غشتنی اول ومني او بیا نړیوال دوی په رسمیت وپیژني؟
ملالجان پښتنه زاده چې طالبان غشتنی سره لري
څو وختونه دوی لري بعد له دې نه چې حکومت چارې هم په غاړه واخلې دوی نورې څو وختونه لري دوی وختونه باید ملت توازی شي بعد له هغې نه بیا ملت باید پوه شي بیا د نړیوال سره کینی او سیاسي بحثونه ملت به دا تصمیم نیسي چې آیا نړیوال د دوی غوښتنه ومني که نه زه چې نه پوهېږم چې د طالبانو غوښتنه اصلا څه ده نو بعد له هغه نه ملت یعنی د ملت غوښتنه خو معلومه ده چې دوی غواړي چې د ښځینه کار زمینه مساعده شي تعلیم تحصیل دغه یې پرمخ لاړ شي دا سالمې غوښتنې دي چې ملت یې لري خو د دوی غوښتنې څه دي
بلې د رسمیت پیژندل کېدو موضوع مطرح کېږي په ځینو مواردو کې
کله چې دوی غواړي چې دوی نړیوالې په رسمیت وپېژني اول خو د ملت غوښتنې باید واوري او د هغوی پوښتنه عملي کول کله چې تا د رسمیت پاڼه په واخیستله او ته په رسمیت باندې وپېژندل شولې خو په هماغه دقه باندې یعنی نړیوال په دې باندې راضي شو چې ته کوم ظلم ستم په خپل ملت باندې کوي نو وی کړه نه لومړی د دوی د ملت غوښتنې پر ځای کړي د ملت تر د لاس ته راوي دوی د حکومت قابل شي بعد له هغه به نړیوال خپله دوی په رسمیت وپېژني دوی به خپل په نړۍ کې یو سالم حکومت چې نړیوال به دوی ته اړ شي چې دوی په رسمیت باندې پېژني ولې دوی داسې کار نه کوي او دوی اصلا زه فکر کوم چې دوی خپل نه غواړي چې دوی په رسمیت پېژني اصلا د حکومتدارۍ په غلار باندې تیر شوي نه دي دوی چې کوم کارونه کوي دا نه د حکومتدارۍ نه د کوم رهبرۍ یو څک پکې نه لیدل کېږي نو دوی پالیسیګانې عملي کوي صرف هغه پالیسیګانې چې خلک یې په ګوته ګډوي او خلاص یعنی زه فکر کوم چې نړیوال باید په هیڅ علت سره دوی سره کینې او دوی غوښتنه په هیڅ صورت سره ونه مني نړیوال خپله هڅه کوي بعد پوځ د دې چې یعنی دوی سره کوم اړیکه هم نه لري ناسته پاسته هم نه لري د هغوی خبرو ته هم اهمیت نه ورکوي نړیوال بیا هم خپل انسانیت او بشریت کوي د دوی سره او دوی خپل مرستې را لیږي د افغان خلکو لپاره دا چې افغان خلکو لپاره نه رسیږي دا خو د دوی دی وجدان دی چې نه رسیږي ولی نړیوال نه بیا هم په زرها او بار مننه کوم چې خپل انساني او وجداني هغه واجبات پر ځای کوي او افغانانو سره مرسته کوي
مننه اغلی دانش د نو دازما حق دی خبرونی وخت هم نور پای ترسیږي ل خپل دواړو ملمنو اغلی شایسته صافی او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې لمشتره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او بل اونې بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم
شل غالب اے دے دے غم جڑے گم نفس نہ شل غالب اے دے دے غم جڑے گم بے کار بے تعلیم رات پات پھلو لا چھ افغان غریب برباد چھ دے دے غم جڑے گم نفس نہ شل غالب خیالونه مختلف شو نمونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بوڅو حسد مون لرنه دې مناسب نفسونه شل غالب دې دې غم جړې ګو هر څوک ګټه دې سانتي وطن بسو وطن کری دې او مين دې زرو نه به شو خپو یې ګم لته غم جړې ګم لته غم جړې ګم نفسونه شل غالب تپراشو وای کس په کمال شکر شکرانه باندې مړېګم لته غم جړېګم لته غم جړېګم ننګ شتنه غیرت او نه خاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سر په مورچو پښتون غریب برباچو لته غم جړېګم نفس نشغاله سر مل دفساتو وختون غریب برباد شو لا
دے غم جڑے گو خاوند منگ اصلاح کے دنیا کے سر بالا کے در غلط پل کا لگے ہر سر مل
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری